360 में दहशतगर्दी की नई लहर से सवाद का कारोबारी तबका फिर से मुश्किलात का शिकार।
अभी तो यानी कि टूरिज्म बिल्कुल यानी कि सवाद में बहुत ज्यादा कम हो गए।
इटली के साहिल के नजदीक हादसे का शिकार होने वाली कश्ती के सवार पाकिस्तानियों का क्या बनेगा और दुनिया भर से बड़ी खवातीन रहनुमा इस्तीफे क्यों दे रही हैं? वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक इतवार को इटली के जनूबी साहिल के नजदीक समंदर में पत्थरों से टकराकर डूबने वाली कश्ती में 20 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से 4 मिसिंग हैं और जिंदा बच जाने वाले 16 अफराद से सफारतखाने के एक सीनियर अहलकार ने पीर को मुलाकात की है। दफ्तर खारजा ने बताया कि इन अफराद की हालत बेहतर है। गैर कानूनी तौर पर इटली जाने वाले इन तारकीन वतन में अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों के अफराद शामिल थे। इटली की कोस्ट गार्ड के मुताबिक मरने वालों की तादाद बढ़कर 64 हो गई है, जबकि दर्जनों अभी तक लापता हैं। हलाक होने वालों में 14 बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तानियों में जो अब तक मिसिंग हैं, उनमें एक 20 साल नौजवान अली हसनैन का ताल्लुक गुजरात से था। उनके वालिद से सहाफी एहतशाम शामी ने बात की। आइए आपको उनकी बातचीत सुनाते हैं।
दुबई गए नूं एक साल हो गया सी, लेबर दा काम करदा सी ते उत्थों अगों इस महीने दी 17 तरीक नूं निकलिया ते 22 नूं उन्हें शिप ते पा लिया है जिस समय तो अगों 23 नूं सानूं ना ये खबर दित्ती है कि पुलिस ने नाप लेने अगों बाद विच सानूं ओह इदां की वीडियो ते पता लग्या कि वह डुब गए ने यह बाड़ियाँ उन्हें जड़ियाँ नपियां ने उन्होंने तस्वीर जड़ियाँ ने वो वीडियो से चाड़ियाँ भाई जिस समय उत्थों सानूं पता लग्या कि बंदा जिहड़ा साडा ज़ाया हो गया उसकी बाडी पिछे आवन का कोई तरीकाकार जिहड़ा ना वो बनाया जाए। FIR आए ने वह कहिंदे ने जंड दा नाम लिखाओ तुसीं वो कदों गया सी कदों आया सी अज समय कि कण हादसा होया वो फिर सारा कोई अपना लेख कितने लै गए।
एहतशाम शामी इस वक्त फोन के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं गुजरांवाला से। एहतशाम, अली हसनैन के वालिद मोहम्मद आरिफ से आप मिले तो उन्होंने क्या कहा? पहले तो ये कि वहाँ माहौल कैसा है उनके गांव में, और फिर जब आपकी बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा, क्यों उनके बेटे ने ये इतना रिस्क लिया इस खतरनाक सफर का?
जी, जब मैं वहाँ पर गांव में पहुंचा तो पहले तो कोई भी लोग जो है वो बताने के लिए ये वाकया तैयार ही ना थे, क्योंकि लोगों का ये भी कहना होता है कि चूंकि FIA और दीगर जो सरकारी इदारे हैं वो इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो इस हवाले से वो लोग जो है वो कुछ बात करने से भी हिचकिचाते हैं। मेरी जब उनके वालिद मोहम्मद आरिफ से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये लड़का जो है वो एक साल पहले दुबई गया था यहाँ, और दुबई में जाकर ये मजदूरी करता रहा है। अब कुछ हफ्तों से उसको दुबई में भी वो जो है वो जॉबलेस हो चुका था, वहीं पे इसकी मुलाकात और इसकी और इसके जो दूसरे दोस्त हैं मोहम्मद अली है वो भी मिसिंग है, अंसर हयात है वो भी मिसिंग है, इनकी मुलाकात एक इंसानी स्मगलर से हुई जिसका ताल्लुक जो है वो गुजरात के ही इलाके से है। उसने इन लड़कों को कहा था कि आप हमें जो है वो 6-6 लाख रुपए यहाँ पर दें और जो 20-20 लाख रुपए हैं आपने इटली पहुंचकर हमें अदा करने हैं। तो उन्होंने ये बताया था मोहम्मद आरफ ने कि उनके बेटे ने उनको कहा था कि आपने जो उसकी हिस्से की जो जमीन रखी हुई है जरई जमीन जो है ये इसको आपने बेच देना है, और जब मैं इटली पहुंचकर वहां से आपको कॉल करूंगा तो आपने इस जो इंसानी स्मगलर है जो एजेंट है इसको आपने 20 लाख रुपया जो है वो अदा कर देना है। तो उनका यही कहना था कि चूंकि बेरोजगारी है, प्लस दूसरा यह है कि इलाके में कुछ लोग जो कुछ साल पहले जो गए थे यूरोपीय ममालक में गए थे वहां पर जाकर इन्होंने वहां पे जाके जहां पे जाकर अपना काम शाम शुरू किया और फिर पाकिस्तान में अपने अहले खाना को जो पैसे भेजे, फिर उन्होंने बड़े बड़े मकान,
यानी मौशी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से नौजवान ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, चूंकि उनको मगरब में और बाकी मुल्कों में बेहतर मौशी मौके नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया एहतशाम शामी, आपने हमें ज्वाइन किया गुजरांवाला से फोन के जरिए। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं اٹلی میں روم میں پاکستان کے سفیر علی جاوید صاحب سے جنہوں نے اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کیا ہے. علی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بتائیے کہ ہلاک ہونے والوں کی تو ابھی تصدیق نہیں ہوئی ہے, چار پاکستانی ابھی مسنگ ہیں, 16 آپ جیسے ہمیں اطلاعات ملی آپ ہی کے سفارت خانے کے ذریعے کہ 16 افراد پاکستانی جو ہیں ان کو ریکور کیا جا چکا ہے اور ان کی حالت بہتر ہے. یہ بتائیے کہ سفارت خانہ اس وقت کیا مدد فراہم کر رہا ہے اور جو لوگ مسنگ ہیں ان کے خاندانوں کو اور جو بچ گئے ہیں ان کے خاندانوں کو اگر سفارت خانے سے رابطہ کرنا ہو تو وہ کس سے اور کیسے رابطہ کریں گے؟
جی بہت بہت شکریہ, السلام علیکم. میں سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تو یہ پرسوں کے دن کی بات ہے اور اسی دن ہم نے اپنے ایک سینئر سفارتکار کو کلاوریا شہر کے لیے شام کو روانہ کیا تھا اور وہ 9 گھنٹے کی مسافت طے کر کر وہاں پر پہنچے تھے اور صبح اٹھتے ساتھ ہمیں یہ ایڈوانٹیج تھا کہ پاکستان کا سفارتکار نہ صرف سب سے پہلا سفارتکار تھا بلکہ واحد سفارتکار تھا جو جائے وقوع کے اوپر موجود تھا. اس کے بعد روم میں ہم نے اٹالین وزارت خارجہ اور داخلہ سے درخواست کی ہوئی تھی کہ ہمیں کونسلر ایکسس دیا جائے, ہمیں اپنے لوگوں سے ملنے دیا جائے. سچویشن کافی اس وقت خراب تھی, موسم بھی خراب تھا, لاشوں کی ملنے کا اور زندہ لوگوں کے بچنے کا سلسلہ جاری تھا اور طرح طرح کے ذرائع سے مختلف قسم کی پکچرز اور انفارمیشن جو تھیں وہ چاروں طرف سے شیئر کی جا رہی تھی. لہٰذا چونکہ ہمارا سفارتکار وہاں آن گراؤنڈ موجود تھا تو تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے بعد جب انہوں نے لوکل اتھارٹیز کے ساتھ ملاقاتیں کی اور وزارت خارجہ اور داخلہ نے بھی یہاں سے انسٹرکشنز ارسال کر دیں, ہمارے سفارتکار کو کونسلر ایکسس دستیاب ہوا اور انہوں نے فردن شخصاً ذاتی طور پر بچنے والے تمام پاکستانیوں سے ملاقات کی جن کی کل تعداد جو ہے وہ 16 ہے. ان 16 میں سے 2 پاکستانی ایسے تھے جن کو ایک علیحدہ جگہ پر رکھا گیا تھا جن کے بارے میں کچھ تحفظات تھے ٹیلیجن ایجنسیز کے کہ شاید یہ اس گروپ کے ہینڈلرز ہیں.
امبیسڈر صاحب یہ جو بچ جانے والے پاکستانی ہیں اب ان کو سفارت خانہ کیا مدد فراہم کرے گا اور ان کا مستقبل کیا ہوگا؟
دیکھیے سفارت خانے کا فرض ہے کہ وہ تمام پاکستانیوں کو اس چیز کی بغیر تمیز کیے ہوئے کہ وہ کیوں آئے, کب آئے, کیسے آئے, ہمارا فرض ہے ان کو کونسلر ایکسس حاصل کر کے ان سے ملاقات کرنا اور پھر ان کو اسسٹنس پرووائڈ کرنا. وہ اسسٹنس کیا ہے وہ انفرادی طور کے اوپر اور اٹالین گورنمنٹ کے قوانین کے مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں کا جو اسٹیٹس ہے اس کے مطابق ہم اپنی اسسٹنس کو ایکسٹینڈ کریں گے, چاہے وہ مالی اسسٹنس ہو, چاہے وہ لیگل اسسٹنس ہو. یہ بھی یاد رکھا جائے کہ ان واقعات کے اندر جو پہلا کنسرن ہے ہمارا وہ لوگوں کی حفاظت ہے. تو میں الحمدللہ آپ سے یہ بات تصدیق شدہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ 16 پاکستانی جو بچے ہیں وہ اللہ کے فضل سے کسی بھی خطرے سے باہر ہیں, ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے اور انسانی ہمدردی کے ناطے ان کا پورا خیال بھی رکھا جا رہا ہے. پروسیجر جو ہوں گے وہ بعد میں سامنے آئیں گے کہ ان کے ساتھ کس قسم کا پروسیجر کرنا ہے, لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ بطور سفارت خانہ پاکستان ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے سٹیزن کو لیگل, فائنینشل, ایڈمنسٹریٹو کوئی بھی اسسٹنس جو ریکوائرڈ ہوگی ہم اس کو پرووائڈ کریں.
امبیسڈر کچھ خبریں یہ بھی بتاتی ہیں کہ اٹلی میں پاکستانی کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد غیر قانونی طور پر آباد ہے, کیا سفارت خانے کو کچھ اندازہ ہے کہ نمبرز کیا ہیں اور پاکستانیوں کی آبادی کا یہ حصہ کس قسم کے چیلنجز فیس کرتا ہے جب وہ ایک غیر قانونی شہری کے طور پر اٹلی میں رہ رہے ہوتے ہیں؟
میں آپ سے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بھی آپ کے بطور جواب دینا چاہوں گا, آپ نے اپنے پروگرام میں کہا کہ معاشی جو تھے وہ مواقع کی بہتر حصول کے لیے پاکستانی جو ہے وہ یہاں کا رخ کر رہے ہیں یا کرتے ہیں. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن مکمل اتفاق نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے نوجوان, اگر آپ ان کی ایج گروپس دیکھیں تو یہ ارلی 20s میں ان کی اکثریت ہے, بہت سے نوجوان جو ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں अपने दोस्तों के हाथों जो कि बाहर के मुल्कों में रह रहे होते हैं उनकी ये वीडियोस देखते हैं, व्हाट्सएप के मैसेजेस देखते हैं, और फिर ये सिर्फ माशी तौर पे नहीं बल्कि कल्चर से भी बाज़ दफ़ा इंप्रेस होकर या उसके हसूल में बाहर जाने की कोशिश करते हैं, अपनी जान के ऊपर खतरे से खेलते हैं। इसी किश्ती के अंदर दर्जन के करीब बच्चे भी थे, औरतें भी थीं जिनका इंतकाल हुआ है, और जाहिर है वो अपने अपनी जिंदगी खो बैठे यहाँ आने के लिए। अब जो आपने सवाल किया है, यहाँ पर तकरीबन 3 लाख पाकिस्तानी बाशिंदे जो हैं वो रह रहे हैं, और पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर ये सबसे बड़ी एक कम्युनिटी है, इसकी रैंकिंग नंबर 1 है।
राइट साहब, वेरी क्विकली, मेरे पास वक्त कम है, वेरी क्विकली कैन यू टेल अस अगेन हमारे सुनने वालों को इन 10 सेकेंड्स कि अगर उन्हें सिफारत खाने से रब्ता करना है तो वो कैसे रब्ता कर सकते हैं?
हमारा नंबर है, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, इटली का जो इंटरनेशनल कोड है +39, और हमारा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट है उसके ऊपर हमारे से रब्ता किया जाता है 3898716588। कोई भी पाकिस्तानी हमने इस नंबर के जरिए हमारे से और वेबसाइट ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए और हमारी वेबसाइट के जरिए भी हमारे से रब्ता किया जा सकता है।
एम्बेसडर अली जावेद, थैंक यू सो मच, आपने आज हमें वक्त दिया और ये बहुत ही अहम मालूमात आपने उन फैमिलीज से शेयर की जो कि यकीनन अपने प्यारों के लिए बहुत परेशान होंगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ज्यादातर वाकयात केपीके में हो रहे हैं जहां पुलिस को निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान के मुताबिक ये हमले अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए टीटीपी के दहशतगर्द करते हैं जो कि तालिबान हुकूमत आने के बाद मजीद मुतहरक हो रहे हैं। इस साल कलदम दहशतगर्द तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में सूबह खैबर पख्तूनख्वा के 100 से जायद पुलिस एहलकार मारे जा चुके हैं। दहशतगर्दी नई लहर से
गुज़िश्ता 10 वर्ष से सियाहत के शोबे से वाबस्ता मोहम्मद सुहेल कहते हैं कि अगरचे 2009 में एक कामयाब फौजी ऑपरेशन के बाद वादी सवात में दहशतगर्दों को खत्म कर दिया गया था, मगर इलाके के सयाहों में पाए जाने वाली झिझक का असर उनके कारोबार पर अब भी है।
तकरीबन 8 महीने पहले तक जो भी हमारे साथ बुकिंग करता था वो पहले उसके बारे में पूछता था कि मैं तो आना चाहता हूँ, मैं रूम बुक करना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे घूमना फिरना चाहता हूँ, वहाँ के हालात कैसे हैं। तो इतना तो ये सेंसिटिव एक चीज़ है, जो 10 साल पहले हुआ था उसका इम्पेक्ट हम 10 साल में क्लियर नहीं कर पाए थे, और इसके बाद अभी तकरीबन 7-8 महीने पहले इसने दोबारा सर उठाया था। तो जब हम उसका इम्पेक्ट मतलब 10 साल पहले वाला ख़त्म नहीं कर पाए थे, अब दोबारा ये सर उठा लिया था इसने, तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इसने हमें बिल्कुल बर्बाद कर दिया।
एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सवात में 300 से ज़ायद होटल्स हैं। शहर की मईशत का ज़्यादातर दारोमदार सयाहत पर है।
सवात के शहरियों का कहना है कि मुल्क में हालिया दहशतगर्दी के लहर के बाद उनका कारोबार बुरी तरह मुतासर हुआ है, जिसके बाद लोगों ने सियाहती मकामात का रुख करना कम कर दिया है।
सवात का शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन सियाहती मकामात में होता है। सरसब्ज पहाड़, उनमें बहने वाले दरिया हर मौसम में सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 4 लाख से ज़ायद अफराद ने यहाँ का रुख किया, मगर कुछ अरसा कबल इलाके में शिदत पसंदों की सरगर्मियों पर यहाँ बेचैनी ने फिर से जन्म लिया, जिसकी वजह से मकामी अफराद ने बड़ी तादाद में एहतजाज किया। अगरचे हालात मामूल पर आ चुके हैं, मगर टूर और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स अब भी इस सूरतेहाल के बायस परेशानी का शिकार हैं।
अभी तो यानी कि टूरिज्म बिल्कुल यानी कि सवात में बहुत ज़्यादा कम हो गए, क्योंकि पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल यानी कि बहुत ज़्यादा कस्टमर आ रहे थे पंजाब से, केफीके से, हर जगह से हमारे पास कस्टमर आ रहे थे। इस साल ये है कि कुछ तो यानी कि हालात की वजह से, कुछ सैलाब की वजह से कम हो गए, अब ये मुल्क के हालात की वजह से भी हमारे पास यानी कि बिल्कुल 0% के बराबर है।
दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि इलाके में दहशतगर्दी का कोई ख़तरा बाकी नहीं।
तो इन 3 महीनों में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई टारगेट किलिंग हुई है, ना कोई आईडी ब्लास्ट हुई है, और नहीं कहीं से भी पूरे ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट स्वात हमें कोई प्रेजेंस रिपोर्ट हुई है। جہاں پہ بھی کوئی رومرز ہوا ہے کہ یہاں پہ پریزنس ہے، ہم جا کے وہاں پہ ہم نے آپریشن کیا ہے، پورا علاقہ سکین کیا ہے، تو الحمدللہ صرف رومرز کی حد تک ہو سکتا ہے۔ ایٹ پریزنٹ یہاں پہ اس طرح کا نہ کوئی خطرہ ہے الحمدللہ، نہ ہی کوئی پریزنس ہمیں رپورٹ ہوئی ہے۔
سوات میں امن و امان کے حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی یقین دہانیاں اپنی جگہ، لیکن محمد سہیل کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کہیں بھی دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ پیش آئے اس کا اثر سیاحت کے شعبے پر پڑتا ہے۔ موجودہ حالات میں انہوں نے اپنے ہوٹل کا اسٹاف نصف سے بھی کم کر دیا ہے اور اب وہ صرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، منگورا، سوات۔
اور پاکستان سے اب چلتے ہیں یوکرین، جہاں سیکیورٹی کا معاملہ یقیناً بہت اہم ہے۔ یوکرین نے پیر کو اتحادیوں کے لیے یوکرینی افواج کو لڑاکا طیاروں کی فراہمی کے لیے اپنا دباؤ جاری رکھا، جبکہ امریکہ کا تخمینہ ہے کہ یوکرین کو F-16 لڑاکا طیارے فراہم کرنا اس وقت مناسب نہیں ہوگا۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دیمیترو کولیبیا نے ٹویٹ کیا کہ یوکرین کو نئے اہم ہتھیاروں کی فراہمی کے بارے میں ہر بحث نہ سے شروع ہوئی اور ہاں پر ختم ہوئی، اور یہ کہ گزشتہ سال میں سیاسی فیصلوں کے ذریعے 7 میں سے 6 گیم چینجر ہتھیاروں کی یوکرین کو فراہمی ممکن بنائی گئی، صرف ایک لڑاکا طیارے ہی رہ گئے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے جمعے کو ABC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ فی الحال وہ یوکرین کو لڑاکا طیارے دینے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے دوسری طرف جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کے معاہدے نیو سٹارٹ میں اپنے ملک کی شرکت کو معطل کرنے کا اعلان بہت سے حلقوں میں تشویش کا باعث ہے۔ یہ معاہدہ روس اور امریکہ کو محدود تعداد میں جوہری ہتھیار رکھنے کا پابند بناتا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ وہ اس معاہدے سے نکل نہیں رہا لیکن اسے معطل کر رہا ہے۔ کیا روس کے اس اعلان کے بعد اب جوہری ہتھیاروں کی نئی عالمی دوڑ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے؟ جانتے ہیں ماہرین سے۔
نیو سٹارٹ معاہدہ امریکہ اور روس کے درمیان طے پانے والا آخری جوہری معاہدہ ہے، جس پر سن 2010 میں اس وقت کے امریکی صدر باراک اوباما اور ان کے روسی ہم منصب دمیتری میدویدف نے دستخط کیے تھے۔ پچھلے ہفتے صدر ولادیمیر پوٹن نے اعلان کیا کہ وہ روس کی اس معاہدے میں شرکت کو معطل کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ ایسے وقت میں مضحکہ خیز لگتا ہے جب نیٹو روسی افواج کے خلاف لڑنے میں یوکرین کی مدد کر رہا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے روس کے زمینی جوہری ہتھیاروں کو لڑائی کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ہی اس میں مزید سرمایہ کاری کا وعدہ کیا۔
ہم فضا میں مار کرنے والے ہائپر سونک کنزول سسٹم کی بڑے پیمانے پر تیاری جاری رکھیں گے اور سمندری جنگ میں استعمال ہونے والے زرکون ہائپر سونک میزائلوں کی بڑے پیمانے پر سپلائی شروع کریں گے۔
لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ماسکو کی جانب سے جوہری معاہدے کی معطلی کا کوئی فوری اثر ہونے کا امکان نہیں ہے۔
اس معاہدے کی میعاد بہرحال ختم ہونے والی تھی، اس لیے اس کے ختم ہونے سے دونوں کے درمیان عسکری تعلقات کے حوالے سے کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی۔
دنیا بھر کے کل جوہری ہتھیاروں کا 90% مشترکہ طور پر روس اور امریکہ کے پاس ہے۔ نیو سٹارٹ معاہدہ دونوں فریقوں کو 1550 ہتھیار رکھنے تک محدود کرتا ہے اور ہر فریق کو دوسرے کے جوہری مقامات کا معائنہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ عالمی وبا کی وجہ سے معائنوں کا عمل 3 سال تک روک دیا گیا تھا، جو دوبارہ شروع نہیں ہوا۔ واشنگٹن اس کا الزام ماسکو پر لگاتا ہے۔
یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے کیونکہ یہ جوہری ہتھیاروں کی دوڑ کو محدود کرتا ہے، اور اگر امریکہ چاہے تو وہ بالآخر روس کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی معیشت ہے۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ روس اسے بائیڈن انتظامیہ کو یہ بتانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے کہ آپ کو یوکرین کی حمایت کی قیمت چکانا پڑے گی۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے نیو سٹارٹ معاہدے کی معطلی کو روس کی ایک سنگین غلطی قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مطالبہ کیا کہ ماسکو معاہدے میں واپس آ جائے۔ بیجنگ اور ماسکو کے درمیان تعلقات میں گرم جوشی کے باوجود چین نے بدھ کو روس اور امریکہ سے جوہری معاہدے کی پاسداری کا مطالبہ کیا۔
ہمیں امید ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے دونوں فریق تعمیری بات چیت کے ذریعے اپنے اختلافات حل کر لیں گے۔
نہ صرف روس اور امریکہ کے درمیان بلکہ چین سمیت دیگر ایٹمی طاقتوں کے درمیان بھی ہتھیاروں کی دوڑ کا خطرہ ہے۔
اگر امریکہ اور روس اپنی حد پر قائم نہیں رہتے تو پھر کوئی بھی چین کو اپنا پروگرام محدود رکھنے کے لیے کیسے کہہ سکتا ہے؟
صدر پوٹن نے کوئی ثبوت دیے بغیر کہا کہ امریکہ میں کچھ لوگ ایٹمی تجربات دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو روس بھی ایسا ہی کرے گا۔ امریکہ، روس، فرانس، برطانیہ اور چین نے 1990 کی دہائی میں جوہری تجربات کو روک دیا تھا۔ ہنری رجویل کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔
دنیا بھر میں مختلف شعبوں میں کام کرنے والی مشہور اور ممتاز خواتین اپنی ملازمتوں کو چھوڑ رہی ہیں تاکہ دوسرے مشغلوں کو اپنا سکیں اور اپنی ترجیحات پر توجہ مرکوز کریں۔ خواتین میں اس رجحان کا جائزہ لیا گیا ہے وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں۔
دنیا کی کچھ خواتین لیڈرز اپنی ملازمتوں کو خیر باد کہہ رہی ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کی نکولا سٹرجن نے حال ہی میں اپنے وزارتی منصب سے استعفیٰ دیتے ہوئے سیاسی زندگی میں بھاری قیمت ادا کرنے کا ذکر کیا۔
اپنی ملازمت کے آغاز سے ہی میرا خیال تھا کہ فرائض منصبی کی مناسب ادائیگی کرتے ہوئے یقینی طور پر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کب اپنے کام کی ذمہ داری کسی دوسرے کو سونپنے کے لیے صحیح وقت ہے۔
اس وقت ان کی پارٹی کو اسکاٹ لینڈ کی آزادی کے لیے کام کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن سٹرجن فخریہ طور پر یہ کہتی ہیں کہ وہ اپنا زیادہ وقت اب اپنے خاندان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں۔ نیوزی لینڈ میں جسنڈرا آرڈن نے جنوری میں وزارت عظمیٰ کے منصب سے استعفیٰ دے دیا۔ افراط زر کی بڑھتی ہوئی شرح نے ان کی پارٹی کی مقبولیت کو نقصان پہنچایا ہے، تاہم آرڈن نے ایک ماں کے فرائض کا حوالہ دیتے ہوئے اسے منصب کو چھوڑنے کی کلیدی وجہ قرار دیا۔
میں جانتی ہوں کہ اس منصب کے تقاضے کیا ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ خود مجھ میں اپنے عہدے سے انصاف کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔
امریکی عوامی نمائندگان کی رکن سیاستدان نینسی پیلوسی نے نومبر میں اسپیکر کا منصب چھوڑ دیا تھا۔ افریقہ میں ایتھوپین سپریم کورٹ کی سربراہ مئیزا شنافی جنوری میں مستعفی ہو گئی تھیں۔ کیا خواتین لیڈروں کے لیے اپنے اہم عہدوں سے الگ ہونا اچھی بات ہے؟
میرے خیال میں خواتین کے اہم عہدوں سے الگ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ماحول ان کے لیے سازگار نہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے یہ بات اہم ہے کہ ہم اس نظام اور ڈھانچے کا جائزہ لیں جسے تاریخی طور پر مردوں نے تشکیل کیا ہے، اور یہ نظام اور ڈھانچہ اب پائیدار نہیں رہا۔
اسی دوران Linen.org اور McKinsey & Company کی ریسرچ سے پتا چلتا ہے کہ کاروباری شعبوں سے وابستہ خواتین بہتر معاوضے اور کام میں لچک چاہتی ہیں، اور اس کے حصول کے لیے اپنی ملازمتیں تبدیل کر سکتی ہیں، اور زیادہ امکان یہ بھی ہے کہ وہ گھر میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیں، اور شاید اس کی وجہ گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا ہو۔
میرے خیال میں قیادت میں دیکھ بھال کرنے والے کا کردار زیادہ قابل قبول ہوتا جا رہا ہے۔
بعض جائزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کم مہربان اور اپنی بات پرزور طریقے سے منوانے والی خاتون لیڈر کو دوسری خواتین میں زیادہ پسند نہیں کیا جاتا۔ ملاوی کی سابق صدر جوائس بینڈا نے روزنامہ گارڈین کو بتایا کہ ان کی سب سے بڑی ناقد خواتین ہوتی تھیں، لیکن قائد کا کردار ادا کرنے والی خواتین کے لیے ہر صورتحال خراب نہیں ہوتی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یورپ میں جزوی طور پر کام کرنے کا رجحان خواتین کے لیے معاون ثابت ہوگا، اور کاروباری شعبوں میں بھی خواتین کی نمائندگی کے لیے کوٹا مقرر ہو سکے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اب بیشتر ثقافتیں خواتین قائدین کی موجودگی سے مانوس ہو رہی ہیں۔
ایسے کلچرز جہاں خواتین قیادت طویل عرصے سے موجود ہے، جیسے کہ اسکینڈینیویا کے ممالک میں، تو وہاں خواتین لیڈرز کے لیے بھرپور حمایت موجود ہے، اور دراصل وہاں پر قائدانہ کرداروں میں خواتین تقریباً نصف تعداد میں ہیں۔
امریکی ایوان نمائندگان کی سابق اسپیکر نینسی پیلوسی نے اپنے منصب سے سبکدوش ہونے کے موقع پر کچھ گوار حیرت کا اظہار کیا تھا کہ 35 سال قبل جب وہ سیاسی میدان میں اتری تھی تو اس وقت کے مقابلے میں اب ایوان میں خواتین کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ لورل بومین کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
نن او وضع
نن او وضع
السلام علیکم درنو اوریدونکو او کتونکو ستړي مشي په خیر راغلی زم تاسو قربانا شهناز نفیس او درنو اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې افغان طالبانو یو واری بیا ویل دي چې د دوی امنیتی ځواکونو په کابل کې د داعش خراسان پټ ځایونو په وړاندې په تازه برید کې د اسلامي دولت یا د داعش دوا مهم کمانډران چې دي اغي وجلی دي په افغانستان کې د داعش تون زمونږه نننې موضوع ده او په دې موضوع مونږه خبرو د پاره بلنه ورکړې ده محترم نجیب آزاد صاحب ته نجیب آزاد صاحب په خیر راغی ستړي مشي نجیب آزاد صاحب زماغه تاسو اورئ پروګرام ته په خیر راغی ستړي مشي نجیب آزاد صاحب زماغه تاسو اوري نجیب آزاد صاحب غږ چي دي ما ته دی وخت کې ناراضي ما ته ویل کیږي چې هغه مونږ د ټلیفون په کرخه باندې مونږ سره دی خو دی وخت کې غږ زنا ورم نجیب آزاد صاحب زماغه غوري او بالکل ستاسو غږ ما ته راغو پروګرام ته درته په خیر را لې وایم ستړي مشي نجیب آزاد صاحب کمونگا وہ گورو نو طالبان اور داعش چی دی دا دوار زانت دا اسلام اسپیان وائی دی دا دی خپلا سیلف سٹائلڈ شریعت چی دا یا شریعت یا اسلام چی دے اغا غواری پا افغانستان کے اور پا نور زینو کی ہم او پا خور ماندی کنٹرول ہم غواری نو دا دی اختلافات چی دی اغا سدی اسپیشلی په خاص توګه افغانستان کې دنه کومه خبره کو د دې دوه ډلو ترمنځ اختلافات څه دي
ګوره چې څه موږ د افغانستان دنه په دې جغرافیه کې محدود جغرافیه کې د داعش او طالبان یا د نورو ترهګر وړلو یا سیاسي ډلو یا د اکستریمیزم یا د اسلامي حرکتونو داوی چې څوک وي دی او اختلافات کومه راشو خاص په دې جغرافیه کې نو دلته پتیرو اویا او قانون کې نیابتي جګړې یا پراکسی وار چې توایي هغه شی دی. د پراکسی وار د لپاره تاسو همیشه یعنی هیڅ څه هم د پراکسی وار د لپاره هغه پراکسی ګروپس او پراکسی فایټرز یا فورسز نو نور کول کیږي. په ویلا بیلو نمونو هغه مختر راوړل کیږي لکه مذهبي نمونه ورکول کیږي او د دې تر ټولو لوی وجه دا چې دغه پراکسی ډلې یا پراکسی فورسز یا دا نیابتی فورسز چې کوم دي چې دا په افغانستان کې جنگیږي یا جنگیږي اختلافات اوس هم لري د دې هغه بنیاد چې کوم دی هغه په 1947 کې د پاکستان د جوړښت نسو مې شروع سو پاکستان کې خوده چې او په هول ځل باندې په کشمیر کې انډیا په وړاندې و جنگول سو چې د قبایلی پښتانه و جنگول او دغه وروسته بیا 71 کې هم دا کار وشو د بنگلاديش په وړاندې بیا چې کله د افغانستان د مجاهدینو بحث راغی هم دغه پراکسی فورسز جوړ شول دا پراکسی فورسز په وړاندې نو پراکسی فورسز هم جوړېدل چې دا په خپل کې د یو حاکمیت پیدا کې یو مزور پیدا نه کې چې دا بیا د پاکستان ګټه خطر بیا او تر نه پورې طالبان او داعش دلته خبره اصلا کې چیرې مونږ د شریعت خبره کوو یا د مذهب خبره کوو دا وجود نه لري ګوره طالبان کې چیرې مونږ شریعت بحث ترازو په ټول نړۍ کې تاسو ګورئ چې یوازنې د البته د دعوی په اساس طالبان د اسلام دعوا کوي د اسلام د ټیکداران دعوا کوي په ټولو طالبانو کې یو واحد طالب نشته یو واحد طالب نشته د مشنه ترکشه پورې چې هغه د داسې آثار یا اثر لیکلی وي چې هغه په نړیواله کچه باندې د اسلامي فقه تشریحات وی یا مثلا د الازهر اسلامي یونیورسيټي کې هغه شوی اتس شوی وی د اته یو کلیپ په سطح باندې کغه د حنفي فقه په اړه کې وی یعنی یو شخص یو مفتی یا یو ديني عالم په نړۍ کې چې موږ کوم پیژنو کغه قرضاوی و چې سم د وړاندې وفات شو کغه هغه نور ديني علما دي هغه په سلګونو اثر لري طالبانو کې دا شایسته اصلا هغه د د دین یا د شریعت یا فقہ کې د بیچ د فقہ داوا کوي هغه هغه باندې په لبای نه پويږي پاتې شو د آیس خبره یا آیسس خبره یا داعش خبره د نوم خواره ډېر ښکارا لري ډېر ښکارا د شدانو کله د سیریا او عراق نه پیدا شو نو دا هالت پراکسی فورسز وو او د دې فورسز نه په استفاده باندې پاکستان هم له دې څخه ګټه پورته کړله او دا فورسز جوړ کړل. په دې کې دیسو په دې کې په تیر د افغانستان د جمهوریت پر مهال باندې ډېری د داعش غړي چې نیول کېدل هغه به چې وپوښتل شول یعنی 90% هغه کسان وو چې هغه مخکې طالبان وو ولې داعش ته ولاړل. داعش زیاتې پیسې ورکولې زیات امتیازات یې ورکوله نن یې هم ورکوي. نو دې د همدې سیمې خلک بیرته همالته هغه سیمې یا هغه پټنځایونه یا ټریننګ سینټر چې یو وخت په آخوا پختونخوا کې د ډیورنډ کرښې آخوا بدبختانه چې پاکستانی فورسز د افغان مجاهدینو لپاره جوړ کړی وو د هغو څخه بیا طالبانو کار اخیستو و د طالبانو راتګ نه وروسته چې دی افغانستان ته راغلي دی سره ټي ټي پي هم چې دی خو ته راوښتله آیس یا داعش ته هم هغه اډي ټولې پاتې شوي دي. د دوی تر ټولو غټه اختلاف د هغه اختلافونه دي چې موږ دې ته ویلی شو چې څوک چې مدیریت کوي څوک چې مینج کوي دغه خپلې ګټې دي. دا د استابلیشمنت یا د پاکستان استابلیشمنت زیږنده ده او کچرته سبا داعش دې په قدرت کې شي په افغانستان کې بل شي مکه بیا بل پراکسی فورس پیدا شي. نو دا جنگ اصلا مذهبي دی نه دا جنگ فکری دی نه دا د ګټو جنگ دی. دغه پراکسی فورسز د لویو قدرتونو لپاره د سیمې قدرتونو لپاره جنگيږي او بیا په لاندې کې دی خپلې ګټې چې مثلا طالب ګټه دا چې دا په واک کې دی نن په قدرت کې دی نن که سیاسي دی که اقتصادي دی که نظامي امتیازات ټول دی اخلي. همدارنګه د همدې سیمې د بے ثباتۍ لپاره یا مثلا د منځنی آسیا د هیوادونو د بے ثباتۍ لپاره لا هم بیا نور فورسونه شته چې پیغو کې داعش په ټولو کې مخلارې دی او هغه بیرته د پاکستان سپور کېږي. نو جګړه دلته د سترو قدرتونو یا د سیمې د قدرتونو اقتصادي او سیاسي او حتی نظامي جګړه ده انډایرکټ او په هغه انډایرکټ جګړه کې دی دغسې پراکسی فورسز جنگوی چې هغه ته اسلامي نمونه ورکړی دي. نو دلته د مذهبي یا دینی اختلافات او سوال نه پیدا کیږي.
دا زما کوم پوښتنه چې و بیر تاغي ترازم نور ساسو خبرو نه ډیر سوالونه چې دي زما فکر کې دي وخت کې هغه ز تاسو نبیا پوښتنه کوم خو بیا ز خپل لومړی سوال ترازم چې طالبان او داعش د دې بیسیک بنیادی اختلافات چې دی هغه سدي د دې ترمنځ یو بل سره
بیسیک بنیادی اختلافات ګورې یو شیخ ما وایي چې هغه دینی اصلا دینه مذهبي دینه ځکه چې په دینی مذهب کې کتا څه چرته د اسلام د دین نو یو په دې کې چې مذاهب ترازی کې هغه جعفری د حنفی د مالکی د شافی د او حنبلی مذهب دی او هغه کې هیڅ داسې فتوا نشته چې هغه د انسانانو نسبونه پرې کې انسانان د په بمونو کې نه وي الدره ځانمرګي وکي. نو دا شیخو نفي دی یعنی دا اسلامي نه دی. راځو دې ته چې بیسیک اختلافات چې ظاهرا کوم شکل ورکول کیږي ظاهرا شکل دا دی چې داعشان د یو ستر نړیوال خلافت ته داوا کوي. هغه وایي چې دا یو اسلامي خلافت باید راشي او په ټوله دنیا باندې دا باید حاکم وي. الدې د نوم نام د داعش مثلا د دولت العراق او شام دغه چې اوس د دې څنګه جوړ شوی بیا د عراق او شام آیسس نه دا وو د آیس اسلامیک سټیټ او بیا د خراسان برانچ کا ظاهري البته اگر بل بحث مخکې ما اشاره وکړه ته اول سره ازو نو ظاهري شکل دا دی چې داعش دا داوا کوي چې دلته باندې اسلامي خلافت په ټوله نړۍ باندې وي او هغه بیا دا هم وایي چې طالبانو چې کومې کړنې دي طالبانو چې کوم دولتداري او حکومتداري دا هغه غیر اسلامي دا هغه اسلام سره پټاکر کړه او په ورته وخت کې طالبان بیا هم دغه وایي چې دا د افغانستان مسله ده موږ یوازې په افغانستان کې حال دا چې طالبان هم په غیر مستقیم دوله انډایرکټ بیرته د نړیوال اسلامي حاکمیت داوا هم کوي. هغه ځکه چې د خپل مشر ته امیر المؤمنین وایي دی امیر الافغان نه ورته وایي دی امیر ایشیا نه ورته وایي دی امیر المؤمنین د ټول نړۍ د مسلمانانو امیر ورته وایي. نو په ورته وخت کې دا داوا کوي خو بیرته کله چې د پولیټیکل هغه کې سټراکچر کې دا خبره راغله نو بیا طالبان دا وایي چې دا خو زموږ وطن دی زموږ په وطن باندې امریکایانو بریټ کړی وو او دلته ایغو اشغال کړي موږ ازادي واخلم موږ دلته دولتداري کوو خپل کار مونږ دلته تمدي جغرافیه کولای دی. نو هغه داعش ته یو بهرنی ډله وایي چې هغه د افغانستان ډله نه ده، د افغانستان د حاکمیت لپاره یا د افغانستان د ګټو لپاره نه جنګیږي، بلکې هغه نړیواله یا استخباراتي پروجیکټ لري. دا د طالبانو دعوه ده. خو په ټوله کې که زما شخصي نظر شي، دا دواړه هغه دي، هغه منافق پراکسي ډلې دي. لیکن د دې دعوه یو په بل باندې دا ده چې یو د افغانستان دعوه کوي، یو بل چې دی هغه د نړیوال خلافت یا اسلامي خلافت دعوه کوي.
سمه دا ورکی مین یا بیسک بنیادی اختلاف چې دی یا فرق چې دی هغه دا دی ورکی. طالبان اوس دا وایي چې د داعش پر ضد به مبارزه کوي. نو که طالبان دا مبارزه کوي د داعش پر ضد، دا به ستاسو په فکر په کم بنیاد باندې کوي او څونه به دي کامیاب شي په دې کې؟ ځکه که موږ وګورو دا شل کال خو طالبان هم د جهاد په نوم عام افغانان چې دي هغه به وژل، اوس داعش چې دی هغه هم دغه کار کوي. نو په کم بنیاد به ستاسو په فکر دا مبارزه طالبان کوي؟
دته د طالبان یعنی هغه سي بنیادی دلایل چې هغه دی وتوانیږي چې حتی د دې په صفوف کې خلک دی ته راو بولی او دې ته تشویق کی، انکرج کی، موټیویټ کی چې هغه د داعش په وړاندې وجنګیږي. دا څه هیڅ دلایل دی نه لري. البته یو ځنه شی چې دوی وس هم راخلی، هغه د یم دغه وای چې د نړیوالو سره په امریکا سره هم د دې په دوه کې دا تړون کړی و چې هیڅ نړیواله ترهګر ډله په افغانستان کې نه پریږدي. اوس د یو دولت په صفت چې دوی ځان ته دولت وایي، البته کنه دولت خو نه دی، ځکه چې په ټوله نړۍ کې څوک یې په رسمیت نه پیژني او په افغانستان کې هم داخلي مشروعیت یا لیجیتیمیسي هم نه لري. بهرحال خو دوی چې ځان ته دولت وایي، دوی وایي چې دا زموږ ریسپانسبلټي ده چې هر بل ډله چې د دولت په وړاندې بغاوت کوي هغه باید وټاکول شي. دوی دا دلیل وړاندې کوي. د دې نه اخوا ته دوی تر اوسه پورې طالبانو یو شرعي دلیل نه دی وړاندې کړی چې البته داعش اگری مطلب غیر اسلامی ډله ده یا غیر اسلامی کړنې تر سره کوي. دا چې د پتیره کې هم دی ویلي، که څه هم پتیره کې هم د دې ترمنځ په خپل ګټو باندې جګړې وي، مطلب د مومندو په هغه کې په ټولو سوالو کې د ننګرهار په سیمه کې یا مثلا د مشرقي سیمه کې په کونړ پورې د دې وخت نا وخت یو بل سره جګړې کېدلې. اما هغه چې فتوی چې د طالبانو د نور افغانانو په وړاندې کله چې جنګېدل چې فتوی ورکولې، هغه د داعش په وړاندې تنه هم نه دي ورکړي، البته داعش ورکړي دي. نو د دې دلیل یوازې همدغه کېدلی شي چې د دې د دولت په وړاندې بغاوت کوونکي بهرني ډلې لکه داعش د دې په وړاندې باید وجنګېږي. البته همغه خلک دي چې دته د دې کسانو پورنو پورې او نن هم ځینې کسان د دې سره یو ځای کېږي، ځکه هلته امتیازات زیات دي او طالبان دومره امتیازات خپلو خلکو ته ورکوي هم نه لري، البته ورکوي نه. دا چې دوی به څومره وتوانېږي د دې جواب کې به لنډه ووایم چې د دې نتیجه به خورا ډېره چټي وي چې طالبان د یوازې داعش نه د هرې بلې ډلې په وړاندې، ځکه چې د ډلو په وړاندې جنګېدل یو دولتداری یو ظرفیت هلته باید موجود وي، هلته باید سټرکچر موجود وي. طالبانو کې یوازینی ظرفیت چې پرونه وو نن هم دی، هغه همدغه چریکي یا ګوریلا جګړه ده چې په یو سړی چې ځانه تیر وي په ځان پورې بم تړي، نو بیا خو هغه هر څه کولی شي په جګړه کې. البته د دې نه هاخوا که موږ چېرې ګورننس راځو، که چېرې موږ ملت جوړونې ته راځو، یعنې په دولت کې اقتصاد او تر ټولو مهمه انټلیجنس مسایلو کې راځو، څنګه کنټرول کېږي، څنګه دغه چې جګړو په ډلو پورې جنګېږي، هغه د طالبان په الفبانې دي خبر، هغه ظرفیت په دې کې وجود نه لري. او دغه چې په افغانستان داسې یو بې څښتنه کور شوی دی نن چې در او دیوار نه لري، نو یوازې داعش نه، هر څوک هر د سیمې هر هیواد د خپلو ګټو لپاره خپل پراکسي ډلال ته جوړولی شي، هغه هلته پریکټس کولی شي، هلته جنګېدلی شي، خلک وژلی شي. د دې مخنیوی طالبان اصلا تصور نه شي چې طالبان د دې مخه ونیسي.
بل دا خبرم دا کومګو ګورو دواره ډلې چې دی دا افراطی سوچ یا فکر اغلری، نو بل بیا دا سوال دی چې یو بل وجل سره کم افراطیت چې دی په افغانستان کې هغه به کم شي یا ختم بشي؟
ګوري افراطیت بدبختانه په تیرو شل کلونو کې په ټول نړۍ کې ډیر زیات شوی دی. حتی په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې، په غربي هېوادونو کې هم هغه مذهبي ټچ و څه څه پیدا شوی دی. دا د کیا خلک سودا خلک، ځکه چې دا وضعیت دغه نړیوال پالیټکس دومره وشو په دې نوم باندې د افراطیت دومره وکارولو چې هغه یو بدې خواته روان دی. کله چې افغانستان ته موږ مشخصا راځو، نو دلته له بده مرغه پتیر شل کولن کې په خاص ډول باندې ته افراطیت د منځوړلو لپاره دومره افراط شوی دی بیرته دومره افراطیت شوی دی چې هغه حتی د دلیز د حزبی یا د مذهبی یا دینی ایدیالوجی نه هاخوا شخصی عقدو پرسنل ریونج ته خبره رسیدلې ده. نن په افغانستان کې وضعیت دې کچ ته رسیدلې ده بدبختانه چې هر هغه څوک چې نن مظلوم دی که هغه وخت رسیږي هغه به افراطیت کوي، ځکه د ده سره چې کوم ظلم شوی دی په تېره کې یا په تېرو شلو کلونو کې هغه بله لار نه ویني بې له دې چې هغه خپل انتقام واخلي. یعنی لوی افراط داسې شوی دی او خلک د یو داسې سایکالوجیکل ناروغۍ سره مخ شوي دي چې هغه هره ورځ وژنې او دربدری او چاودنې تا ویني. دغسې کړنو چې طالبان او داعش کوي، یو د بل په وړاندې یا د ولس په وړاندې یا د هر چا په وړاندې چې کوي، دا ټول ناروغان دي. یعنی زه په دې باور یم چې سل فیصد طالبان نه نوي اشار نه نوي نه سل فیصد د دې له مشره نیولې تر کشه پورې دا په داسې وضعیت کې چې دا باید د رواني ناروغۍ په روغتون کې په کلونو بستر وي، دا هغه خلک دي چې دا باید په یو داسې روغتون یا هاسپټل کې چې هلته هغه مینټل کیور یا مینټل علاج کېږي هغلته په کلونو دا بستر وي او حتی ځینو ته زنځینو راچول شوي. بلکې لیکن بدبختانه برعکس دوی څه کوي، دوی دولتداري کوي، حاکمیت کوي. همدا کیسه د طالبانو ده چې د داعش ده، او په دې کې شک نشته چې څوک چې په همدې ذهنیت روزل شوی یا همدا یې لیدلی همدا لوی شوي همدا یې کار دی، د دغسې جګړو بدبختانه هغه اثرات به یې دا وي چې د افغانستان ډېر هغه هغه وړوکی قشر هغه ډېر نازک کوم نسل چې دی چې ډېر ماشومان دي هغه هم د دغسې یو افراطیت په لیدلو اورېدلو باندې دغه نه یو سالم انسان په آینده کې نه جوړېږي. یعنې په ذهني لحاظ به هغه افراطیت یو ډول نه یو ډول د ده په وجود کې وي. نو تاوان یې همدغه دی، تر ټولو لوی تاوان یې دا دی چې په دې رنګه افراطیت ته هره ورځ ډېره زیاته کار کول دي، افراطیت ته وده ورکول دي، او افراطیت ته ترویج کول دي. هغه هم په دې کچه باندې چې د انسان وینه بایول هغه په یو ډېر عام خبره وي.
نجیب آزاد صاحب، بل دا پوښتنه راپورته کیږي که مونږ وګورو نو هر داسې یو ګروپ چې وي هغه افغان طالبانو ورکوز داعش ته او که القاعده وا هغه دا چې دي د اسلحه څوک ورکوي دي رابطې د پاره دي د یو سیستم پکاري هغه دي ته کمزینه ورکړلې کیږي. نو دا سی ډیر شیان دي چې جګړې ته دوام ورکولو لپاره هغه ته ضرورت دي، لکه پټ ځیان شو افغان طالبانو ته خو دا ویل کې دل، بلکې اوس خپل پاکستان چارواکي هم دا وایي چې د دې پټ ځیان په پاکستان کې وو، نو هغه د پاکستان دی سره کومک کو خو دا داعش چې دی دیست د هر څوک ورکوي ستاسو په فکر
ګوري؟ دا ټول مهمه پوښتنه وا که چېرته دولتونه لاړ به دا وایه مثلا د یوکران د روسیې جګړه چې دا پیغه کې دا سوال به څنګه پیدا کیږي؟ ځکه دوه هیوادونو ترمنځ جګړه ده، یو هیواد برځواکه دی، هغه خپل ویپنری فیکټریز لري، یعنی د سلاح جوړولو فابریکې لري، او په نړۍ کې د ټولو ډېره سلاح لري. روسیا او یوکراین هم تر یو حده خپل فیکټری لري، او بیا په ښکاره باندې د نړۍ ټول هیوادونو د امریکا په شمول دوی نه د مرسته اخیستې سلاح ورکول کیږي. دا پوښتنه نه مطرح کیږي، ځکه د هیوادونو ترمنځ جګړو کې دا ټول شیان ډېر ښکاره وي. څوک شي لري کومې کوي کله چې دغسې جګړې دا دي، لکه د افغانستان په مسله کې طالبانو یا حتی په مجاهدینو، دا خو ډېره ښکاره خبره ده. خو د سایکلون د اپریشن نه دا په دې خوا چې دغه مشرتوب چارلي ویلسن کاوه، یو امریکن کانګرس مین و چې هغه په امریکا کې په پلی بوای باندې ډېر زیات مشهور و، هغه راته هلته د حمید ګل تر څنګ افغان مجاهدینو ته د جهاد تبلیغات کوله، هماغه پلی بوای کانګرس مین. او د دې په څنګ کې پاکستان ته دوه امتیازات ورکول شول، البته هغه کانټراکټ چې کوم لیکل شوی د ضیاء الحق او د ریګن ترمنځ، په هغه کې ډېر واضح لیکل شوی و چې ټول مرستې به د پاکستان د لارې ورکول کیږي. یعنی یو کی جی یو کیلوګرام اسلحه به چې هغه وکه امریکایي اسلحه وه، که مصري اسلحه وه، که اسرائیلي اسلحه وه، او که برتانوي اسلحه وه، هغه به د کراچي پورت نه تر قبایلو پورې هغه مهال کې 16 یعنی شپاړس ډالر پر کی جی چارجز کېدل. د دې تر څنګ څلوېښت F-16 تیارې یا جت فایټرز پاکستان ته ورکړل شوې، بل بلین ډالرز ورکړل شوې. بیا تر نن پورې طالبان ته همداسې یو دغه تاسو وویل چې دوه کاله وړاندې شیخ رشید چې هغه وخت انټریور یا منسټر یا داخلي وزیر وغه دې ښکاره وویل چې طالبان هم ته وشي کورنۍ دې مړي راوړل کېږي، دې علاجونه دلته کېږي. او په پاکستان کې طالبانو پټنځای نه لاره، هغه ښکاره ځایونه وو، هغلته د دې د ساکل کېله په کوړه خطک کې د مشر ساکل کې ده په کې بس د ایسای مشر همدارنګ د کوړه خطک مشر هغه به هلته حاضر وو راځو د داعش باستا دغه پروجیکټ کله چې مختصر ما د طالبانو خبر وکړه او چارلی ویلسن مې دا پایل کړه دا د همغه زمانه را پیل شوې ده ډلې نمونه جنډې بدلې شوې دي همدغه ګورې چې په شمالي او جنوبي وزیرستانو کې د مجاهدینو لپاره جوړ شوی وي د پاکستان په ډایرکټ مرستې حمایت او ملاتړ او تجهیزات او وسایلو باندې همغه طالبان ته پرېښول شوې د همغه نه القاعده استفاده کوله د القاعده ټول غړي حتی بهرني غړي چیچنز چې وو د عربو تر څنګ هغه هم همدلته وو په ورو ورو هغه په افغانستان کې ونیول شول ووژل شول په جګړو کې له هغه نه وروسته له همدغه پټنځایونو نه یا ټریننګ سنټر نه آیس استفاده کوي. آیس په افغانستان کې یا داعش په افغانستان کې د خراسان څنګه جوړوي دا د کوم ځای پیدا شول اول د دې اعلان د اورګزو نه وشو د اورګزو د ایجنسۍ نه وشو د اورګزو په ایجنسۍ کې د ټریننګونه کول د دې یوډیو ویراغله د دې تور بیرغ او تورې جنډې یو تورې پټې به چې ستر تړلې وي او د دې اکم ویډیوګارې به چې تور جنډه شاته لګولې او ویډیو کلپ به راغی او هغه فریټننګ یا اخطارونه به چې ورکوله هغه د اورګزو نه وو په اورګزو کې یو دوه او درې دایشه نه وو هغه سلګون نه په زورګون الدرشن کېدل او دا هیڅ امکان نه لري چې اورګزو په ایجنسۍ ګیره ودوم نو سنټر د شانل د ټریننګ کوي او هغه د پاکستان د فوج او د پاکستان د استخباراتو یا انټيليجنس ایجنسی نه پرچی وی همدا د ورګزونه ورورو همدا غفي فرارل د افیدو تر سیمه پورې د افسر انا وته لمومند ایجنسی ته د انګلحات همدا شپشي راغل او نن ته وزیرستانو کې دی په مشرقي افغانستان یا د خطر لوی انګلحار او د سیمه کې دی او خراساني وس هم په ورګزو کې نه ده نو د دې پول پټنځاینا ټریننګ د دیتا اصلاحات د دیتا فیسې دا ټول البته د دې ته شامل ممکن دی زیات هوازونه نور وستر خو درته وي خو ظاهرا او هغه کوم ډایرکټ لاس چې دی چې هغه لاس چې ډایرکټ آیس په لاس ورکړی دی هغه د پاکستان لاس دی لیک ښکارا یې ورکړی دی دا چې دا امکانات د پاکستان د کومه کې یو بدی سر باندې دی نور څومره امتیازات پاکستان خپل اخلي د کوم خودفونه یې اخلي اجدا بحث دی اما مستقیم کوم امکانات چې مستقیم آیس ته ورکول کېږي هغه که د ټریننګ په بحث کې په برخه کې وي هغه که پیسې وي هغه که اسلحه وي هغه که پټنځایونه وي هغه که د هغو علاج وي د هغو مړي انتقالول وي هغه ډېر په ښکاره بېله کوم شک او شباته بېله کوم شک او شبې هغه پاکستان دی.
خو دلته پاکستان دریز دا دی چې هغه وی چې مونږ ډیر خپل فوجان او بیلل اکانومي چې دا اقتصاد هم خراب شو ورکې نو تاسو څه فکر کوي ولی باغی داسې کوي پاکستان سګټه ته د دې هر سناغي تر لاسه کولې شي
ګوره په دې کې شک نشته چې د پاکستان اکانومي ډیر زیات خراب شوی ده اما دا د چا اکانومي کوم پاکستان اکانومي د هغه 200 میلیونه پاکستانیانو اکانومي چې عام خلک دي چې ووسی تر یو بلې پورې اتر سبل ګورنمنت دي چې لکه په ټول پاکستان کې یو واحد ریټایرډ کرنل نشته چې هغه کروڑپتی نیو یادې به اسلام نه یو واحد ریټایرډ کرنل جنرال هوڅکه هغه نشته چې هغه دی په میلیونز پانګونه لري ایون په بهرني هیوادونو کې په سویس بانک کې د اکاونټ نشته او د خپل پاکستانی میډیا او لست اسناد راځي لري نه ما دا ونه ده دا بهرني میډیا او لست خبرونه کوي خپل پاکستانی میډیا چې کوم د فوار وای دارې پوښتنه راځي لري په پاکستان کې یو واحد فوزلی پاکستانی غریب نشته نو اکانومي چې چا سره ده چې په کنټرول کې ده دا یو حاله او دا هیوا چې شپ کنټرول کوي یعنی دا ډیر زیات ویل کیږي چې پاکستان یوازې هیوا دی واحد هیوا دی او وطن دی چې پاوز هیوا لري هیوا پاوز لري نو آل د استابلیشمنت دومره په قدرت کې دی چې کول اکانومي د سر دا او کله هم چې پولیټیکل ډیسټابلایزیشن راځي یا ډیسټابلایزیشن راځي په پالیټکس کې د ثباتي راځي د پاکستان نو هغه په لوی لاس باندې پاوز هغه د ثباتي راولي او اکانومي هم داون کیږي ته پیسې هم دی باندې کې اوس ګټه یې ته سره شيږي ګټه یې ته سره شيږي چې په تیرو اویاو کلونو کې د پاکستان د جوړښت لا په دې خوا پاکستان بل هیڅ نه لرلی نه دی لرلی هیڅ نه دی کړی په انټرنیشنل مارکیټ کې کاره ایجوکیشن برخه کې وی کاره پالیټکس کې وی کاره اکانومي کې وی کاره کلچر کې وی کې اګریکلچر کې وی په هیڅ کې بل هیڅ وند نه لرلی چې د پاکستان د هوا تشخات باندې ایون د بنگلاديش سره د مقایسې نه لري د کمپیریزن نه دی کوم لیټریسی ریټ او کوم اکونومیکل ریټ د بنگلاديش نه دی اغه یوازنه کارج کړل همدغه پراکسی فورسز جنگولې دي د نورو د ګټو لپاره جنگولې دي او دغه په سر باندې د امتیازات اخلي دی او پوزي د یو پوزي فکر خوندا دی پوزي خوندې لپاره جوړ دی ټرین دی اغه خوراک او شکاک چې یابه مری یابه بل مرکوي اغه د پالیټکس نه دی اغه اکونومست نه دی اغه په کلچر په سیویلایزیشن نه پوهیږي او پاکستان د جوړښت نه تر ننه پورې د پاکستان ټول هغه لیډرشپ چې دی یا مینجمنټ چې دی هغه د پوز په لاس کې دی پوز یوازې او یوازې په وژنو په مرګونو باندې خپل حکومتداري کوي.
سمره دلته یو بل وخت کم دی ډیره مهمه پوښتنه نجیب آزاد صاحب یو بل لرم. شروع کې تاسو خبره وکړه چې پاکستان یا نور همدا سه هیوادونه لري چې مونږ ګورو په نړۍ کې چې اغي خپلې ګټې ترلاسه کول د پاره د جهاد په نوم د اولس یو برخه او د پاکستان کې اس کې دا ویل کېږي چې پښتانه چې دي څنګه چې دا شروع کې اویل اغي کارولې شوې دي یا اغي نه استفاده چې دا اغه اخیستلې شوې ده. سوال دلته دا دی چې پښتانه کې سپو هراغلې ده چې د شلو کالو کې دي سره سو شو زر ډیورین دواړه کرخه ته پښتانه یادوم د جهاد په نوم باندې د اسلام په نوم د مذهب په نوم باندې د سر لوب دي سره وشولا سپو هور کې راغلې ده کنه
په دې کې شک نشته چې په پښتنو کې په هغه راغلي ده خو بدبختانه څومره چې په کار و هغه مره په نه راغلي ځکه چې ګوري دا په هم یو ماحول غواړي یو انوایرنمنت غواړي چې په تاسو ماشوم سکول ته لګي نو هغه به سبا ایجوکیټډ وي هغه به ډاکټر وي انجینیر وي تاسو په سټډیو لري نو تاسو جرنالیست وي اما که چېرې هغه په کور کې بند وي کړه هڅه مخ خوراک ورکول شي هغه به غټ شي هغه به ډېر غټ فالوان تر جوړ شي لکه هغه یو educated civilized person نشکره د باندې دنیا نه دی له پښتنو یو څه ټول نوې بدمرغي ده چې په تیرو څلوي څخه پنځوس کال نه کې بلکې هغه یو کال نه کې خاص په د یورن کې دی غاری نه ده د وزیرستان او شمالي وزیرستان په ټاکاو داسې د کول په جنوبي پښتونخوا په راوخو دا خو د 1947 نه په دې خوا یې رمال شوې دي او هغه چې کوم د تیرو څلوي څخه پنځوس کال کې د افغانستان خوا چې وطني افغانستان خوا اګه باندې جګړه دومره مستلط ده کله چې جګړه وی غربت وی البته بیسوادی یا الیټریسی بیسوادی خپل ارزيږي کله چې بیسوادی وزيږي اګه پوها د پوهې موهیت البته نشته لکه په تیر شل کلونو کې البته دغه ټکنالوژي پرمختګ چې څومره شوه ده په ځانګړي توګه په سوشل میډیا کې نو دا یو د یو لکټر لګا اپورتونټی زمينه پښتونو ته برابر کړی دا چې دوی کولای شي چې د دې خلکو خبرې لکه ما او تاسو بحث ممکن وو په سوشل میډیا خلک اوري د دې خلکو لوستل د دې خلکو په وړاندې حقایق او ځینې تاریخ حقایق او ځینې خواږه حقایق او دغه د بدمرغۍ ویني راویني نو په تیر شل کلونو کې په دې کې شک نشته چې په ډیره بریده پورې هغه مزل چې په تیر شل کلونو کې د پښتونو پوهې کړی دی په تیرو 200 کلو کې نه و کړی بیا هم دا رنګه د کرښې هغه چې ځینې حرکتونه او ډېر هغه سوشل اکټیویزم پایل شو سوشل حرکتونه پایل شو په ځانګړي توګه د پی ټی ایم یادونه ډېره مهمه ده چې هغو پښتنو ته خورا ډېر زیات سیاسي شعور ورکړ چې تر ټولو مهمه خبره ده ډېر خلک به ډېر زیات خلک خوا کې په پښتنو کې په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې د پېښور سیمه نه نیولې ده ځان چې سوات او تر مردان او تر دې سیمه پورې تړي خانه پورې ایون دلته یو ډېر لوی اثر د پښتنو دا ډېر زیات ایجوکیټډ هغه د پښتانه دي لکه سیاسي شعور خورا ډېر ټیټ و ځکه سیاسي شعور د دې په کوریکالم کې نه و هغه ته د کوریکالم کې واځي معاشرت علوم و او هغه ته پښتون په کې چوکیدار او غدار و
بالکل ډېر مننه نجیب آزاد سے ماته ویل کیږي چې د دې پرونې وخت دې بالکل ختم شوه دې ډېر مننه یو ځل بیا تاسو د وخت او دې سره قدر منوریدونکو شهناز نفیس ته اجازه ورکړي خې چاره